سلام او خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې په کونړ کې د پاکستان د څرخیل وټکو د بمباری، په هلمند کې د روان امنیتی وضعیت، او په یو شمیر ولایتونو کې د خزو د نړیوال ورځی اتم د مارچ د لمانځغونډو حال ورکو. خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
پسر کې د خبرونو سرټ کې د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستانی څرخیال وټکو پرون دوه ځلې له پولې له هغې غاړې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتې. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دیني عالمان د سولې د عالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالسټیک توغندي د ازمویلو په اړه بڅېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستان سرخیال وټکو پرون دوه ځلې له پولې د هغې غاړې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتې او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوالۍ نایت لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی او هم زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې هاخوا تر سلو ډېر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول سوي دي. دغه راز د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی هم ازادي راډیو ته د پاکستانی الوتکو د داخلېدو خبره منلې، خو د بمباری په اړه بې خبري وشوده. نوموړي د پولي له هاخوا د توغندۍ د وشتو خبرې په تایید سره ویل چې پاکستانی ځواکونه د ډیورنډ کرښې پر سفری په سیمو پوستې جوړ کړي او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. ویل کېږي چې د یو کال په اوږدو کې له دغو پوستو څخه د ویشتل سوو توغندیو شمېر 1000 ته رسېږي. دا سرغړونه له تیرو 6 کلونو راهیسې دوام لري چې د کونړ له سرحدي سیمو څخه د سلګونو کورنیو د وتلو سبب سوي دي. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دیني عالمان د سولې عالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه دیني عالمان چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول سوي وو، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دا خبرې دي د دیني عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډیو هیوادونو په رښتینې همکارۍ سره ترسره کړي. یو دیني عالم په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا کمزوري په دې کې وښوده چې د په خبره رهبري په کلونو کلونو په جګړه کې طالبانو په یو وروستۍ خبر پاڼه کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا د خبرو اترو د پیل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د علماو دا کنفرانس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره ګټور بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د سوارلسو رنزونو په توفیر وګټله. تاسیا پچه د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټینګ یې غوره کړ. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 120 رنزونه وکړل. د سکاټلند ټیم په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي وسوځېدل، په شلو اورونو کې یوازې 165 رنزونه جوړ کړل. د افغانستان د ټیم اوپنر شهزاد محمدي او کپتان اصغر ستانګزی هر یو 50-50 منډې وکړې او دغه راز توپ ورڅوونکو کې راشد خان ښه وځلید. د افغانستان ټیم د دغو مسابقو په ترڅ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. بیا هم شرغلست. د پاکستان د یو جلسوي والی زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوال ډلو لخوا تښتول سوی و، پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل سو. د حکومت یوه ویان انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشي ځواکونو په ګډه په بلوچستان ایالت کې کوټ ښار ته نږدې د عملیات پر مهال د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د پخواني وژل سوي والی سلمان تاثیر زوی دی، د 2011 میلادي کال په اګست کې د پلار وژل کېدو اته میاشتې وروسته وتښتول سو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. نوموړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادري لخوا ووژل سو. په خپله ممتاز قادري د روان کال د فبروري پر 9 په راولپنډۍ کې اعدام سو چې د پاکستان په څو ښارونو کې د محافظه کارو اسلام پالو اعتراضونه راوپارول. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندۍ د ازمایلو په اړه به څېړنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ته په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیکسته چې باید په دې برخه کې ځای سوی وای. خو دی زیاتوي چې اوس به پر دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا ته د ایران د دغه مطرح کولو اړتیا سته که څنګه. نوموړی وویل
Our long-standing concerns with Iran's ballistic missile program.
The way the Iran the ballistic توغندوی د پروګرام په اړه زموږ اوږدمهاله اندیشنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړی کې متحده ایالاتو د ballistic توغندوی له کبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به دا ځانګړی اقدام ارزوو او به ګورو چې د دې ازموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی. ایران پرون ویل چې په وسلوالو ځواکونه د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمیر بالستیک توغندۍ ازمویلې دي. امریکا د جنوري په میاشت کې د ایران د بالستیک توغندۍ د تمویل له کبله پر شاوخوا 12 ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال سوی چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سختګرۍ ډېرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبري آژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول کې یو محکمه بشرایي یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي څارنوال د غوښتنې سره سم دغه خبري آژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیې د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په هغه هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکیې چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او فلسطیني ملشو د مارچ پر 8 پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. په دې کې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم ښودل سوي چې یو امریکایي سیلانی پکښې وژل سوی دی. دا بریدونه داسې مهال سوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون سره د یافا ښار د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلانی د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویل سوي. پر نوموړي برید کوونکي تر هغه وړاندې شپږ اسرائیلیان ټپیان کړه او په خپله بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیان لخوا په ډزو ووژل سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د کونړ چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ 2 ځلې پاکستاني سرخیل وتکو له پولي اخوا په دانګام ولسوالۍ هوایي بمباري کړې.
نن اجازونه هم راغلي وو په واړه بریګا په طرف باندې بمبار وکړو، خلکو ته ډېر غټ مشکل دی.
په دې اړه په رپورټ سروي راوړی چې د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي.
په دغه ویر کې داسې نه چې هلمند سقوط وکړي. په دغه په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې دي. اوس په ښار کې باندې څه روان دی.
خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نه ځینو سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او د دې ولایت د سقوط خطر نشته.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي، هلته د جګړې فشار شته دی.
د هلمند په امنیتي وضعیت تفصیلي رپورټ او په اړه یې د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیر سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار، مزار شریف، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ یاتم د مارچ د یو لرغونډو په جوړولو لمانځل شوې ده. ازادي اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم لرو. د کونړ چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ 2 ځلې پاکستانیو سرخیل وتکو له پولیسو سرغړونه کړې او د دانګام ولسوالۍ اړوند ګوریګا په سیمه یې بمباری کړې. د دې ترڅنګ پاکستانیو پوځیانو یو ځل بیا په دانګام ولسوالۍ له 100 زیات توپونو دزی کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال روحلان ور رپورټ واورو.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې د سې شنبې په ورځ دوه ځلې د پاکستاني هوایي ځواکونو څرخی الوتکې د دانګام ولسوالۍ حدودو ته داخلي شوي او د افغانستان په خاوره کې بمباري کړې ده.
نن اجازونه راغلي په واړه ګورېګا په طرف باندې بمبار وکړ او خلکو ته ډېر غټ مشکل دی. دې طرف ته راوختي وو د واړه ګورېګا ساحې ته راوختي وو درې اجازونه اوس بمبار یې کاوه. نیمه ګنټه یا یوه ګنټه وګرځېدل او بیا بېرته
پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د دانګام په ولسوالۍ د توپونو ډزې پیل کړې چې له امله یې ولسی وګړي ټپین شوي دي.
او ګولۍ دا نن درېمه ورځ ده چې راروانې دي په دانګام باندې. سیان جباړې راکۍ واړه ګورېګا یروګ په دې کې لګي بېګا شونټو منځ کې کور وشتلی دی. زخمیان هم په کې کلي. یو دوه درې سوه ګولۍ راغلي دي شمار نه خبره وتې ده. هو راروانې دي د باد څلور او پنځه غبرګې غبرګې لګي او ډېر غټ توپ دی. غونډ دانګام خوځی نو
د دانګام ولسوال مولوي عنایت الله هم مني چې د پاکستاني ځواکونو سرخی الوتکو بمباري کړي چې په کې چاته مرګ ژوبلا نه ده وختي. خو د تیر په څیر پاکستاني یو سرتیرو بیا د توپونو خولې د دانګام خواته اړولې دي.
لپی کنده وو ډنډه سره وو د زګونو کې بمباري کړل. ګورېګا توپونه هم دغه شاوخوا ته ډېر ډېر کوي او د زګونو تر ارتلې مو شو ټو منځ یو دا ټول دي کېږي توپونه شته شي. نو د نن ساده پوری د وو بوجو پوری خو یو څو څو د توپونه راغلي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل پاکستانی الوتکې د دانګام په خاوره کې دوه کیلومتر رانوتی وي خو دوی ته د بمبار کوم خبر نه دی را رسېدلې. هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورند په صفري نقطو کې پوستې جوړې کړې او له هم هغه ځایونو د دانګام پر کلیو د توپونو ډزې کوي.
پوسټ د نقطې صفري د خطه فرضي ډیورند جای په ځای است یا انداخته خود اکثر نه خود از منطقه می کنه بالای
د هغه پوستې د ډیورند فرضي کرخي په صفري نقطو کې ځای په ځای شوې دي. ډېرې وختونه له همدې ځایونو د ګوريګا خاري ډنډي او نورو سیمو باندې بریدونه کوي. د تیرې ورځې په ډزو کې یو میرمن ټپي شوې ده. په دوو ورځو کې دراوشتل شویو ګولیو شمیر یو اویا او په ټول کال کې یې تعداد یو زر او شپږو ته ورسېده. چارواکي وایي له تیرو شاوخوا شپږو کالو پاکستاني سرتیري د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې شمیر زرګونو ته رسېدلې. له امله یې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي. په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. خو همدا اوس مو له هلمند نه ریپورت ترلاسه کړ چې په ګرش کې جګړه روانه ده. الیاس تهیر سره همدا اوس له هلمند نه په ټلیفوني تماس کې دی. دای صاحب سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. د ګرش د جګړې په اړه اوریدونکو ته حال ورکړي. د ګرش کولسوالۍ د موقعیت په اړه راته ووایه. مرکز نه څومره لرې ده او دام راته ووایه چې په دغه ولسوالۍ کې مخکې امنیتي وضعیت څنګه وو؟
تقریباً
ډیره مننه کو الیاس دای و چې په هلمند کې نن د ګرشک د تازه جګړې حال راکول دای سره پاتې کیږو. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سکوت اندېښنې موجود دي. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالان وایي که حکومت د روان جنگ په موجودو واقعیتونو ځان خبر نکړي لری نه ده چې وسلوال لخکرګا ته ننوځي. که څه هم د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو د هر ډول پرمختګ مخه یې نیولې، خو د خلکو په منځ کې دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې لخکرګا ته په نږدې سیمو کې جنګونو زور اخیستی دی. دا الیاس دایی تفصیلی رپورت اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
ډزې پخوا هم وې خو په ولسوالیو کې اوس چې د لښکرګاه د ښار له یوې څنډې څخه د غټو مرمیو غږونه اورېدل کېږي، ډېر خلک په اندېښنه کې دي. دا هغه ډی سي توپ دی چې تازه حکومتي مسؤلینو د لښکرګاه ښار اړوند د پیر سبز کلاب او باباجي د امنیتي کمربند ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په یوه څنډه کې ځای کړی دی. د 1,16,130 اوسېدونکو دغه تاریخي ښار ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې شوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لښکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. سره له دې چې د نامنو له امله د ولسوالیو څخه د بې ځایه سو شاوخوا 6,000 کورنیو هغه شمېر چې لښکرګاه ته راغلی دی، هره ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیاتو په انتظار کې د لښکرګاه په بېلابېلو سیمو کې شپې ورځې تېروي. خو د لښکرګاه په شاوخوا کې د بیا پیل سو جنګونو شدت د ښار اصلي اوسېدونکي په اندېښنه کې کړي دي. کله یوې خوا حکومتي مسؤولینو دغه عملیاتو دپاره د اولیتونو په ټاکلو بخت دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې نه دي پیل سوي، خو له بلې خوا خلک د دوی څخه د لښکرګاه ښار د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
د شپې ناوخته ډزې هرې خواته اخواته دې خواته د ښار په منځ کې د ښار نږدې خوا کې او په دغه ویر کې داسې نه شي لمن سقوط وکړي. په دغه په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې دي. اوس په ښار کې باندې څه حال روان دی، چارواکي د دې په اړه څه فکر کوي؟ څه کوي؟ تر اوس د خو ډېر وخت کېږي، تر اوس د تقریبا درې نیم میاشتې کېږي چې د جنګونو ټکان دي.
تشویش و نگرانی های مردم در این روزها واقعا بسیار زیاد شده. توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه، این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی رو که میبینیم، مردم بسیار نگران است که شهر لښکرګاه سقوط نکنه.
د لښکرګاه د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د موساکله او نوزاد ولسوالیو سکوت، د لښکرګاه نږدې سیمو کې د جنګونو زور اخیستل، او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچه سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د ناامنیو د یوه تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي. شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لښکرګاه د ښار د سکوت مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې، او ډېر وسلوال بوخت دي چې لښکرګاه ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي.
موږ په دې باندې پوهیږو چې را روان پسرلی به چې دغدغ په دا درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي، او دغه جنګ کتلې دي چې په څو ځایو کې دي، دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سکوت کړ. دا په دې معنا باندې دی چې نوی کال به مو او د نوي موسم په رسېدلو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي. ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم، زه په دغه رابرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسې کولی، ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به دا چې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین شته. او زه داسې فکر کوم چې د دې مسؤلینو د دې بې کفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي، بیا به زما ولسونه د ښار څخه د فرار په حالت کې وي.
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي، مرجی او سنګین ولسوالیو کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر 40 سرتیري او پولیس وژل سوي دي. ګڼ شمېر حکومتي سرتیري 40 ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بخت دي. د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د کل اردو مسؤلینو پریکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي، ځکه په ګڼ میشتو سیمو کې ملکي کسان ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي. د لښکرګاه د اوسېدونکو ترمنځ د نامنیو د تازه فصل په اړه د راپورته سو اندېښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی. خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي، خو ماښام ډېر وختي ښار تړل کېږي. لښکرګاه 2022 کیلومتره مربع مساحت لري او د هلمند د سیند پر غاړه موقعیت دی چې په دې وروستیو 14 کلونو کې تر بل هر وخت ډېر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خود خوشکاوی او نارسراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو لسو کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سې د معلوماتو له مخې 98% اوسېدونکي پښتانه او پاتې 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. محمود الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نظیمو سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول دفاع وزارت چارواکو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګواګي پاکستاني ځواکونو په هلمند کې د افغانستان خواته پرمختګ کړی. زموږ همکار یوسف خان زدران د دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره هغه اندېښنې شریک کړي چې ویل کېږي هلمند ته پاملرنه ډېره نه شي، ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیر په اړه وایي
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمون قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی، مګر زمون قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي، جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدو.
بله وزیر صاحب، د بارامچه په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغه کې زموږ پالیسی روښانه ده، یو سانتی متر خاوره موږ خپل چاته نه پریږدو، نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به هماغه سي غاښ ماتوونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه شوی؟
تاسو وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بلې وزیر صاحب، د موساکله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو،
قوتونه نه دي وتلي. زموږ موساکله کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
دولت وزیری د افغانستان د دفاع د وزارت ویاندو چې د هلمند په وضعیت یې څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم د خزو د نړیوالی ورځی په مناسبت یا د اتم د مارچ په مناسبت د جوړو شوو څو غونډو حال چی پرون و او پرون په یو شمیر ولایتونو کې ولمنسل شو. د کندهار د خزو چار رئیس وی په دې ولایت کې د خزو په وړاندې زور زیاتې په ډیرو پیښو کې خپل خزه لاس لري. د مارچ د اتمې په مناسبت په کندهار کې جوړ شوی غونډه ته د کندهار د خزو چار رئیس ویل په تیر کال کې له دوی سره د تاوتریخوالي 193 پیښې ثبت شوې چې 250 پر خزو د خزو لخوا د سلام او خوشنط پاړه دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د شوزو چار رئیس رکیا چگزی د مارچ د اتمی په مناسبت غونډه کې وویل چې له دوی سره د تاوتریخوالي په سبسو قضیو کې معلومه شوی چې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په کورنیو کې د شوزو ترمنځ د ناسمو مناسباتو او ناوړه رواجونو په وجه رامنځته کیږي. دا چگزی په وینا طلاق ته مجبوره کول، له کوره تیښته، د میراث نه ورکول، جبری ودونه او نور د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مثالونه دي. دا چگزی په وینا د دغه قضیو د تیر یو کال شمیر 193 ته رسیږي. په عین وخت کې کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل چې خلک دي د شریعي او اسلامي ارشاداتو په چوکاټ کې د ښځو حقوق وساتي.
غیرت منو او یا د پښتونولۍ قانون، نو لکه یو مسلمان افغان پښتون د خپل د خور، مور او ښځې د حقوقو ساتنه وکړو. نه یې تر پښو لاندې کړو او نه یې چا ته اجازه ورکړو چې تر پښو لاندې کړي.
د کندهار د ولایت شورا غړي خالدی احمدی بیا په دولتي ادارو کې د چارواکو لخوا د ښځینه کارکونکو سره پر ناسم چلند اندېښنه وښودل.
زه خپله اداري د خاطر کې بوار وار د توخوال سره مخامخ شوم. یوازې ښځې په کور کې د توخوال سره مخامخ نه دي. که دا اداري د خاطر کې کار کوي هم دا د مشکلاتو سره د توخوال سره مخامخ کېږي.
په غونډه کې یو شمېر نورو مېرمنو هم خبرې وکړې او له چارواکو یې وغوښتل چې ښځو ته دې د تعلیم د امکاناتو پر زیاتوالي، د دوی لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د ښځینه محصلانو لپاره دې د لیلیې پر جوړولو خپلې هڅې زیاتې کړي.
بلخوا د سې شنبې په ورځ په خوست کې هم د ښځو نړیواله ورځ لمانځل شوې. نجیب الله خیل پرې رپورټ راکوي.
په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې کله یوې خوا په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د ښځو په ژوندانه کې ځینو مثبتو پرمختګونو ته خوشبینه دي، خو بیا دې ته اندېښمنې دي چې لا هم د ښځو او نجونو د پام وړ برخه په بېلابېلو ډولونو د تاوتریخوالي قرباني ګرځي. دوی چې د سې شنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې د ښځو او نجونو جبري ودونه، د زده کړو او کار کولو د لازمو فرصتونو نشتون، روغتیایي ستونزې او په کورنۍ او ټولنه کې د دوی نظرونو او غوښتنو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې ښځې د خپلو حقونو محرومې کړي او له ناهیلیو سره مخامخې دي.
هغه مشکلات دغه دي چې اجباري ودونه دي، تعلیم نه وروسته پاتې دي، تعلیم ته زمینه سازي نه دوی ته شوي او روغتیا صحت ته ښه توجه نه شي. د ورونو خواکې وي که خوندې که خور خواک هم نه وي بیا په دینې په زور منلی کېږي.
د خوست ښځې او نجونې دا ستونزه یادوي چې دوی ته د زده کړو او مسلک سره برابرې دندې نه پیدا کېږي. مدني فعال عابده سروری په دې برخه کې د حکومتي چارواکو د پاملرنې غوښتنه کوي.
خاصه ته باید خپل حق حقوق ورکړل شي، ځکه چې کومې جلکۍ پنتون خلاصې شوې دي یا نور دارې لوړې زده کړې لري هغه ته باید په اداراتو کې خپل حصه یا برخه ورکړل شي.
د خوست پوهنتون محصله څنګه تل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري، خو د وړتیا پر اساس دندې نه ورکول کېږي.
د مسلینو هیلې غوښتنې په ټولنه کې کار کول دي، د خپل مسلک مطابق هغه څوک چې له ادبیاتو نه فارغېږي په ادبیاتو کې، هغه څوک چې له اقتصاد څخه فارغېږي په اقتصاد برخه کې. مقصد په هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې دې لپاره زمینه نه ده مسایده، چون څومره چې زه ګورم حق حقدار ته نه رسول کېږي.
په خوست کې سږ کال د ښځو نړیوالې ورځې لپاره ډېرې لږې ښځې د سولې د شورا د کنفرانسونو په تالار کې راغونډې شوې وې. مدني فعالې میرمن سعادت ګیره وکړه چې ځایي چارواکو د ښځو د ورځې د لمانځنې په خاطر لازمه همکاري نه ده کړې.
ډېره زه ګیله منه یم او ډېره د ښځو شتون داسې کم وینم دلته. که چېرته دا یو داسې مراسم وای د ولایت له خوا نه ښه ریاست له خوا نه لمانځل شوی، ډېر تعداد ښځو په ګډون کړی دی، لرې ولسوالۍ ښځو به راغلې
دي. یادونه ورده په خوست کې د نورو ټولنیزو پرمختګونو تر څنګ خواوشا یو لک نجونی په خوانځیو او سلګونه نوري په پوهنتونونو کې پر لوړو زده کړو لګیا دي. همداشان یو شمېر ښځې د پوهنې او روغتیا په برخو کې په دندو بوختې دي چې دې پرمختګ ته د ښځو په ژوندانه کې د یو مثبت بدلون او مهم لاسته راوړنې په نظر کتل کېږي.
او خوشبګ میاشتې مخکې پر کندوز د طالبانو له حملې وروسته په دې ولایت کې د ښځو د حقونو لپاره د جوړې شوې راډیو مشره تېښته تړل شوه، خو اوس بیرته خپل کور ته ستنه شوې او راډیو یې بیرته نشرات پیل کړي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
زرغونه حسن خپل ټول عمر فعالیت کړی او په کندوز کې د دې د جوړې کړې راډیو پروګرامونه د افغانستان په شمال کې تر زرګونو غوږو رسیدلي. په دغه ځای کې ډېری ښځې لوستې نه دي او ژوند یې تر خپلو کورو پورې محدود دی. زرغونه حسن د ځوانانو لپاره د کیهان په نامه راډیو جوړه کړې وه. یوې بلې راډیو چې شایسته نومېږي هم د ښځو د پوهاوي په برخه کې کار کاوه او پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کولې چې په افغانه ټولنه کې ورباندې خبرې نه کېږي، لکه د ولادي نسایي روغتیا او کورني تاوتریخوالي موضوعات. د ناغوشتي دودونو په نامه یو راډیوي پروګرام پر پیړیو زړو دودونو انتقاد کاوه، لکه په بدو کې د کوچنیو نجونو ورکول. د کیهان او شایسته په نامه راډیوګانو بسټګری زرغونه حسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز ولایت د مرکز تر سقوط مخکې هم ورته تهدیدونه کېدل، خو کله چې جګړې زور واخیست د دې راډیوګانې هم پنخ شوې. د تلیفون له لارې موږ ته تهدیدونه کېدل، موږ ته به یې ویل چې غواړو ستاسو په راډیو کې چاودنې وکړو، تاسو داسې خپرونې لرئ لکه د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاریو په اړه. راډیو په افغانستان کې یو پیاوړې وسیله ده. په دغه هیواد کې د لوست کچه 40% ده او ډیری خلک په لیرې پرتو سیمو کې اوسي. د افغانستان په شمال کې راډیو د نړۍ په اړه د معلوماتو ښه وسیله ده. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې شاوخوا 8 لک خلکو شایسته راډیو اورېده. زرغونه حسن خپلو خپرونو ته اسلامي عالمان هم راغوښتل چې د یو شمېر ستونزو په اړه خپلې رایې ورکړي، خو د طالبانو دا نه وه خوښه. زرغونه حسن وایي یو بل خبرونه مو ډیرې د شذو د حقونو په اړه و چې د اسلام له نظرای موضوعات تشریح کول او بل پروګرام په دې اړه وو چې د حقونو د قوانینو کومې ماده د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دي او همدارز مو یو خبرونه د شذو ژغ په نامه درلوده چې پکښې د کلیو باندو او لیرې پرتو سیمو له شذو سره خبرې کړي او د دوی د ستونزو په اړه مو د دوی ژغ پورته کاوه. طالبانو د درو ورځو لپاره د کندوز کنټرول واخیست او هغه مهال یې کاروبارونه ولوټل او فعالان او خبریالان یې په نښه کړل. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ افغان ځواکونو دوی اونۍ وروسته طالبان پر شا وتنبول، خو تر هغه وخته سخت دریځو شایسته او کایهان راډیوګانې لوټلې او ورته یې اور اچولی و. زرغونه حسن وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو په مالي مرسته یې خپله راډیو بیرته فعاله کړې، خو اوس یې هم ډیرو مرستو ته اړتیا سته چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
او په همدې رپورت سره ورسېدو ته نیمو بجو ته یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمال شارف نورو.
د کونړ سیمه چارواکو منلی چې د پاکستان سرخیال وتکو پرون دوه ځلې له پولې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره ننوتی او د کونړ پر ځینې سیمو یې بمباري کړې ده. د یو شمیر جنوبی ولایتونو دینی عالمان د سولې ادالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د سوارلسو رنزونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وژل سوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوال ډلو لخوا توشتل سوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل سو. سوینمانی وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندي د ازموی لپاره څېړنه کوي. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. او فلسطینی ملیشو د مارش پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینی ویډیوګانې خبرې کړې.
او سم مخکې لدی چې د انصاف په لټه او ازادي او وريدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو. د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو، خو مخکې لاقي یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. د ورزشي لوازمو تر ټولو لوی نړیوال شرکت نایک اعلان کړی چې د روسیې د ټینس لستوري سره خپل اړیکې زندولي. د نایک له پریکړې د مخه روسی ورزشکاري ماریا شاپروبا تایید کړ چې د استرالیا د ټینس په مسابقو کې د هغې د ډوپینګ د ازمیښت نتیجه مثبته ده. رضوان مراد په دې اړه رپورټ وړاندې کوي. ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مباسي.
د روسیې د ټینس ورزشکاره ماریا شاپوروا په نړۍ کې زیات مینوال لري او دا لوبغاړی د روسیې د یو ورزشي اتلې په توګه یادیږي. 28 کلنې شاپوروا په نړیوالو مسابقو کې په بریالیتوبونو سره خپل مینوال خوشاله کړي دي او 15 ځلې د ټینس د ګراند سلام سیالیو اتلولي هم ګټلې ده. ماریا شاپوروا 18 کلنه وه چې د ویمبلډن د سیالیو قهرمانه شوه، خو په دې وروستیو کې د ورزش د ستوري خپل مینوال ناراحته کړی دي. شاپوروا د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو په لاس ویګاس کې په یو خبري کانفرنس کې څرګند شو چې خپل مینوالو ته چندان ښه خبر نه درلود.
A few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test.
So was it mark ke me the tennis the national federation league ter lasa kar che po ke likheli wo de australia the tennis po azmaicht ke nakama shwayam za po de azmaicht ke nakama shwayam za ye tol masuliyat po ghara akhlam.
د روسي ورزشکار لیوه ممنوعه ماده څخه استفاده کړې ده چې لعمل د ډوپینګ نتیجه مثبته څرګنده شوې ده. شاپوروا په دې اړه هم کیسه کوي.
For the past 10 years I have been given a medicine called Mildronat by my family doctor. It's very important for you to
د خپل ډاکټر په غوښتنه مې په تیرو لسو کلونو کې لا ملدونات درملو ګټه اخیسته. دا مهمه ده چې تاسو پوه شئ چې په تیرو لسو کلونو کې دا درمل د نړیوال روغتیایي سازمان په لیست کې د دوپینګ ضد نه ګڼل کېدل، خو د جنوري له لومړۍ نیټې قوانین بدل شوي او ملدونیم د ممنوعه مادې په توګه اعلان شوي چې زه پرې خبره نه وم.
Thank you.
انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو نن چې دغه خبرونه تاسو اورئ د سه شنبه ورځ د مارچ د اتمې نیټې د خزو د نړیوال ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به دغه ورځ څخه تیر شي خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي وایو او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکی ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مراخېستی ده چې د تعلیم په وړاندې ځنی خندونه دي دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغه ورو سبب یا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخ ته کېږدو چې هغه یې پاره څه وایي میره باندې کې ستاسو ستونزه څه ده خورکی
زمون مشکل خدای دې چې څو کال البته دلته زمونږ په سیمه کې خو هلته طالبان نه و خو ما سره البته د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه به درس ووایم خو دلته ښوونځي نه و زمونږ اقتصاد هم بیخي د حد زیات البته ضعیفه و او چې ما د ترې جنکۍ البته کابل کې هغه دې چې هلته مکتب ویلي او ما ته داسې احساس پیدا شو چې زه هم باید چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم انداسې هله 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 ده خو د شپو ورځو کې البته څه کوم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بېقطع هم سره مکتب نه شم ویلی دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړو سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بېخي خو نشم کولی چې مکتب وایم زما د حکومت نه په قضا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم ددغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستې دی
تمام شه محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د تره مې معلم و کله چې زه کوچنی یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه بیا کله چې زه لویه شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی خو زه اوس په ځان باندې مطمئن یم چې د یولسم صنف امتحان یا دولسم صنف امتحان به ورکړی شم په دغه ځای کې د هېڅ ژلې سره داسې احساس به نه پیدا کېږي چې ښوونځی ولولي ولې ما سره شته په دې چې ما د تره جنکۍ په کابل کې وي هغوی به ما ته ډېر په دې باره کې زور راښوده چې باید موږ درسونه وایي تالته بې سواده ناسته د همدې په خاطر ما ته احساس پیدا شو چې زه باید حکمان مکتب ووایم
تاسو کلن یې اوس
موږ پلار خو ما تاریخ نه دی وهلی خو زه چې فکر کوم نو نهسو شلو کلو شاوخوا کې
سمه ده خورکۍ انشاءالله چې ستاسو مشکل موږ د چارواکو سره شریکوو او هیله من یم چې د حل لاره ورته پیدا شي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د لیلا سونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خودله خاغلی مرداد په اړه راته وویل
زه په دې حق له درس وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده جګړه روانه ده او دوی شوانزی ته تللی نشي دوی کولای شي چې بل ولایت ته زی دوی کولای شي چې هلته په شوانزیو کې شامل شي او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی
بله مرداد صاحب که دوی کابل ته راشي ستاسو مرسته به ورسره څه وي دلته کولی شي چې دوی خپل تعلیم مخته بوزي یوه ستونزه چې د هغوی داده چې مثلا کورنۍ د دوی هلته دېره ده او دلته داسې استوګنې زیان نه لري که دوی کابل ته راشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د هواري برخه کې به د پوهنې وزارت څه وکړي
خو د دوی د تحصیل په هکله داسې ویلی شم چې هیڅ مشکل نشته کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراشی مونجا غوی سر همکاری کولی شو، دوی کولی شو چی پیام مکتب که شامل شو او خپل درسو تا دوام ورکی. خود استوگنزای و پاکل دیالکان و بپار لیگی اشته که مکاتی و که پشوانزای و که
منن مرداد سیب ده خورکی کولی شی چی کابل تراشی تا سر دنجدی نو گوری او ده سونزای تا سی لوارو مقامات تورا سوی؟
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لار پیدا کړو.
بله مرداد صاحب، په نن سبا په افغانستان کې په دغو ناامنو سیمو کې څومره دغسې نورې خویندې به وي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لرې پاتې دي؟
یو واضحه خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جنگ جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي. متاسفانه تر هغه وخته پورې چې جګړه روانه ده په دوی مناطق کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي. نو دا مسئله یو ملي مشکل ده او دا د سولې او د جګړې د سرنوشت تدا اړه لري. کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي او کله چې جنگ په یو ځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تل کیږي.
بله مرداد صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې دغو خویندو ته دغو مېرمنو ته تاسې څه پیغام ورکولی شئ چې دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شوي؟
دا زموږ یو دیني فریضه هم ده د زده کړو او مونږ هغوی ته دا ویلی شو چې مونږ هغوی سره یو او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي. دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آینده د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو، دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله. د خبرونه کوربه اجمل تورمال مو پلوه بخون کې خدای سپاري په دې هیله چې تاسو د ستونزو لپاره مو یو سم حل لار پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدارې چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي د واري په برخه کې اقدام وکړي. تر بل خبرونه مو پلوه بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای خو پتلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله السلام علیکم. سلام له هلمند ولسمشر غنی نن موږ غوښتنه زده چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي. خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. دا بل هدف غواړم د هلمند ولایت نه دغه ورسول سلام د هلمند ولایت کې ورسول نه امنو د په هنه پر بهر باندې هم ډیر ځات منتري ارګ خړې دي چې روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه شیدا کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسو په سیمه دي د تونسي دا چې تیر یو میاشت موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي. نو د په هنه پر وزارت باندې ډیر هم نه دی ویلي.
السلام علیکم. زب پراد ولایت یم، پراد ولسوالی یم، محمد معصوم نمیز یم، دو ولیه دو کلی یم. زموز پا ولسوالی که دار زول رم چه اشرف غنی صاحب بدا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تدایي مو نه کېږي په فرار روز کښې د اچار پر مخ باندې نهشته دا خلک چې مسلمانان چوري موږ دغه هیله لرو د ده څخه د استاد څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکتران راشي او که ډاکتران نه وي زموږ هیلو امید خو بیا شکه چې پر خدای جی د هر چا مګر دغه دی چې وروره ډېر خلک مو د بې تدایي څخه
السلام علیکم نور محمد دلارام ولسوالی خبر کوم دلته چپل ملی اردو باندې مین پتاو سے عباس ملکیان ولی درانا درانا توپونه را غورځي نو هیله مو ده اشرف غني صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې مونږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي خو اوړه یو خوا غوټه هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو مونږ به عوام پاڅون وکړو.
الو السلام علیکم. زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غني وایي وایي زه و ګاونډي هیوادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې د دوو سوو کالو د درو سوو کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په پنځوس کالدارې دي. نو موږ غنم کرلي دي غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څک لګولي. نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې پرانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو موږ دا بچیان په چش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو. د سنګین په ولسوالۍ کښې زموږ د ولې بند دی د ولې پر سر بند پر غاړه باندې دلدوزر یې وروستلی وو. دلدوزر والا یې بله ورځ ډزې باندې کړې وې. دلدوزر والا یې ویشتلی وو پر لاس باندې زخمي کړی وو. نو بېرته کار پاتې سو. نو دغه کانال یوه ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غني صدا هیله کوو چې یوه ورځ وخت ورکړي دا زموږ و میراوانو ته چې دا زموږ کانال راته راهیله کړي. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه راګل ننګرهار له جلال آباد ښار نه خبرې کوم. اشرف غني او عبدالله دې دواړه ته ووایه چې په دې دیارلسو کالو کښې د کرزي په حکومت کښې دومره یو پیلر لرګي چا نه وو پټ کړي نه یو ماز دا لرګي پټ کړي وو. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلرو ټیلرو لرګي په غلا وړي. اشرف غني ته ووایه د کونړ لرګي چاتراش دې غم خوري که نه یې خوري کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي. همداسې قانونو تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. او السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره ازاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کړي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لاره نه را پرېږدي. که مونږ ته لاره ازاده نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. زما هیله دا ده چې د تقریف په ولسوالۍ کښې د ټکټرانو د موټرانو څه ناکي په ناکي خلک روپۍ غواړي دا ولې
نو دا څنګه رئیسی جمهور دی چې بس هر ځای اسکر ودرېدی روپۍ د سړي څاخي تکت کری که مکری تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم، زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دی، قرارګاوې جوړ کړي دي. پولیس خپلې پوستو کې نیسي. وسره دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیر اللہ ده، بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي، نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاو اصابت عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بانه کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نخبل د احساسات نډک پیغام آزادی رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ته او د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو ورونو او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اسمان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم، من صدیق الله خان دی د هلمند ولایت مسافر پاره کې کې ما وروره ته چې سوله راتګ غواړو. ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت راسره خوشحاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چېرې ټوله شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، کنه هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د آزادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد د سلامه زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده، زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه پوهیوستېږي او نه په مخکې ویشتاټولو د ګاډي پېږي او لیسنون نو له ورکی اترافیکی دی خجو شغل لیسن تخکاره کی باغی منی ته وبخل شي. دا شان دی خلک منګه محکمه غاړو د دولت نه ک محکمه نشي. دا شان دی خلکو، دا شان دی خلک، دا شان دی خلکو په غم نشي. نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او ان تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران منګه محکمه، ټول ډریوران باید چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدې باندې تسلیم ونیول شي. د عوام چې د دو د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ولا ورکوي، د پنځه روپو په مقابل کې یاله پنځه روپو یا پیسې وله ورکړي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکړي هغه په اسټاټه ولې د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې هم دا شان دي موټرې نه جنګېږي یو ځای کې هم دا شان دي کارونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم زما خواهش دولت مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو کیسو کوم امتیازات چې دي دا په ډېر ځنډ حواله کیږي او دا باید په دې باندې راوړو چې مو شهیدانو کړي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوت خور نه شي ټول کار په کیسو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیر دما زغ د لور نسبت اروا چاوري زه له میبا ده چې پر دې کارو د سره نه کیږي د خپل تمام څه څه
سلام علیکم زه د نگران خبرې کومه دلته په خیو له سوالې کې محلیان نړیر قومي خلک تنگ دي پوسو باندې طالبان جګو کې دا چې خیو له کوم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیو بازار له راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
ہلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ سره ساشره د ټلیفون پکر سم مرزا دوه طالبانو سره دومره فازاب یو چې ګرام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منټیکل انسی ستاره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم یا سلام کومل نا او د حاضرۍ راډیو ټول کا کوم کو کوم سلام نو وړاندې کوم با سلام نو هله ځاله چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په واس کې معلوم شي د نن ځای وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان د زابل ولایت یابان او د سوالی د خصای سره تماس کیما د مالیا شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوایشته چې باید د لاري کومې پوسټې هغه باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښي د اربکیان او د مغله له دغه لارو یسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټول غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړېدلې یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زلمن ولایت د ناویو رسالی مصر د زوروا کې زلمن کریم د تنظیم سالو میله و موږ ته وس کوچی راړنګ کړي موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري نه لري هغه څه پکې سولې مصر زوروا خان زلم کې موږ کوچی او کالي او شیان هم بغاري وي اوس موږ دغه وځو که اشرف غنی زما ځان دغه نه منې را دي چې آیا ته نیمه سلاوات زموږ د ولینې نام په اترا
سر گردان د هلمند ولایت نورجی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته خو دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کور څخه یعنی اوس خوا دې تسرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دی یوه د دې که هم ضایع کېږي دا موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم السلام محترمه ستاسو ژغم مدد خپور کړ په دې هیله چې لوړ پوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي یو تل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.